دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 8 ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرے ما او تاسو ته به دغه خبري سات کې هرکلی هم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو. خوړومبې د منور شانه د دې وخت خبرونه.
افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی با په اسلام آباد کې کیدونکو د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن په پینډه کې د پاکستان د پوز د مشر سره لیدکاته کړي دي. او صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې څو ورځې وړاندې رامنځته شوې د 14 کسانو وژنه ترهګر برید وو. او اوس د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط پرون مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استاذي ریچارډ اولسن سره د ملاقات نه پس هغه بلنه ومنله چې پاکستان ورته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره کړې وه او هغه رد کړې وه. د چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به اسلام آباد ته سفر په ترڅ کې د پاکستان له حکومت په سر ګند وګواړي چې د سولې لپاره لوی طالبانو سره د جدا چلند وکړي، خو په کار ده چې د سولې د مخالف وسلوالو طالبانو پر ضد چټک عملیات ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذي ریچارډ اولسن نن په پینډه کې د پاکستان د پوز مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړې ده. نن د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي چې لک سات وړاندې ریچارډ اولسن د جی ایچ کیو د دورې پر مهال دغه ملاقات کې په سیمه ییز امنیت او په خاصه توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د ځانګړي استازي چوکۍ ترلاسه کول نه پس جی ایچ کیو ته د نوموړي دا اولنۍ دوره وه. ریچارډ اولسن هلته پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویلي وو امریکا افغانستان او پاکستان خپل منځي اړیکو خو کولو ته هڅوي. نوموړي زیاته کړه
د یو اسموش کړن لار د دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي.
په دې ورستیو کې پاکستان ویلي چې افغان حکومت غواړي نو د سولې په خبرو اترو کې یې مثبت کردار لوبولو ته تیار دی. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه الفا ټا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د یادې اتحادیه جنرال سیکرټر اول ایاز وزیر یو شیبه وړاندې مشال ریډیو ته ویل
سات سال تقریبا کیږي چې په فاټا کې د بھارتیاں نه دی کړی کوم اپګریډیشن چې شوی دی د کی پی کے په لیول باندې هغه مونږ ته دین نه راکوي نه چې یعنی دا مونږ سره بجټ نشتا. د فاټې کوم ټیچر چې دی هغه مختنه غمزه پلی دی مختنه تکلیفونه ډېر ډېر رسیدلې دي. مونږ نن مظاهره کی چې ټیچرز کوم حقوق دی هغه حقوق ته دین ته ملاو شي.
د بیلابیلو قبایلی سیمو استادانو د لاکور کړي چې یو غوښتنې ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاټا سیکرټریټ او یا هم مرکزی حکومت لا په دې اړه سندې ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 تنه زخمیان کړي. د ننګرهار د والی ویان الله خوګیانی مشال ریډیو ته ویل نن سهار سباند شپږ بجې د سرخ رود ولسوالۍ امنیه قومندانې ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنې 28 تنه جوړ کړل. نوموړی وایي چې په زخمیانو کې 8 تنه امنیتي سرتیری او نور 15 عام کسان دي. عطا الله خوګیانی زیاتوي چې دغه چاودنې یو جماعت او 15 دوکانونه په مکمله توګه ړنګ کړي او د ولسوالۍ او د امنیه کومندانې ودانې هم زیان منې کړې دي. د پیخي زمواري لا تر دې د ما چا په غاړه نه راخسته. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دی په کالیفورنیا کې دا ورسته د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوي یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځې په تیار لار روان شوي وو. د وایټ هاوس نه په خپل یو ټلویزیونی وینا کې صدر اوباما د ټولو نړۍ د مسلمانانو په ټوله نغک کړي چې سخت دریزي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رات کړي او دا چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې شامل شي. نو موري زیاته کړه
We know that ISIL and other terrorist groups are actively encouraging people.
دوی موږ خبر یو چې اسلامي دولت وسلواله ډله او نور ترهګر ډلې د امریکا په شمول ټول نړۍ کې خلکو ته په فعال توګه ترغیب ورکوي چې د تشدد بوګنون کې کارویان تر سره کړي. خو موږ چې د دې مخنیوي کوو نو د لپاره حکومت قانون نافذ کونکې ادارې بیلابیل ټولنې او مذهبي مشرانو ته په ګډه کار پکار دی.
صدر اوباما په دې خبره ټینګار وکړ چې د غربي نړۍ او اسلام ترمنځ هیڅ تنازع نشته. نو موړي ویل په دې ورسته یو کلونو کې ترهګرۍ یو نوی شکل اختیار کړی، خو ژمنه یې وکړه چې اسلامي دولت نومي وسلواله ډله به تباه کړی شي. هلته اسلامي دولت وسلواله ډلې د هغه چاودنې ذمواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې ګورنر سره د خپلو شپږو محافظانو ووجل شو. د یمن امنیتي چارواکي وایي د ګورنر غفار محمد کانوای پرون هغه مهال د چاودنې ښکار شوه چې د دغه جنوبي ساحلي ښار د ریمباود سیمې نه د تیرېدو په حال کې وه. حکومت پلوه ځواکونه د سعودي عرب په مشرۍ د اتحاد په ملاتړ د روان کال په اولو کې شیعه مسلک حوثي باغیان د عدن ښار نه په ویستلو کې بریالي شوي وو، خو اسلامي دولت وسلواله ډله د القاعده سره د تړاو لرونکو ځایي ملګرو په مرسته د لا قانونیت نه ګټه پورته کوي او د دې هیواد په جنوبي او مشرقي برخو کې یو شمېر سیمې قبضه کړې دي. او رسته خبر دا چې د خیبر پښتونخوا د کلتور وزارت لخوا پرون د سواد سیدو شریف حدودیا حال کې د یا قربان په نامه د ټپو مقابله وشوه چې پکې د دوو جنکو په شمول د ملکن ډیویژن نه نوي ځوانانو برخه واخیسته. د کلتور وزارت چارواکي وایي د صوبې په اته ډیویژنونو کې دا مقابله تر سره کیږي او د رواني میاشتې په اخره کې به په پیښور کې د ټولو صوبې نه د بریالي شوي ځوانانو ترمنځ اخیری مقابله وي. په پرونی مقابله کې په اول نمبر راغلي ځوان ته 1,00,000، دویم نمبر باندې راغلي ځوان ته 15,000 او په دریم نمبر راغلي ځوان ته د 50,000 روپو نقد انعامونه ورکړل شو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زمونږ خبریاله رابعه اکرم خان د کرنسی او بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ خرڅل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 28.10 روپۍ خرڅل کیږي او په 28.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.20 روپۍ او په 1.40 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم اوچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 25، بنو کې 25 او په کوئټه کې 1 او 2 وي.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دی، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به سبا لا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو په بینکاک کې سره کتلي دي. دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه خبرو په اړه د سیاسي چارو یو کارپو ډاکټر سرفراز وایي
ګور ډیر زیات لا خوشبینه نه یم چې دینه مسره وزي، خو کم از کم دواړو ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کینی یو بل موقف واوري.
نن د قبایلی سیمو د سکولونو استادان د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
3.5 سال وطن میشته اپګریډیشن مسله حل نشوه، موږ نه فوټبال جوړ کړی دی.
او په مومندو کې د امن لخر غړي وایي د وسلوارو لخوا د بریدونو ښکار دي، خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي.
هغه ورځ دا نن ورځ ده چې نه لادمانه چا پوښتنه کړې چې ته څوک یې، او نه د هغه خلکو نه چې د هغوی پلرونه ورونه وریرونه شهیدان شوي دي.
نور هم یو شمېر راپورونه تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. سیمه کې د امنیت موضوع او سبا په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا زړه کانفرنس زموږ لومړی موضوع ده. افغان چارواکي وایي د افغانستان ولسمشر به سبا لا د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان کې د آسیا زړه کانفرنس کې برخه اخلي. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب د نوي غږیز پیغام تصدیق نشي کولی چې رښتیا هم دا د نوموړي آواز دی او کنه. په دغه اړه تفصیل د بشیر ګواخ په راپور کې
افغان حکومت وای ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په 8 او 9 اسلام آباد کې کیدونکې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کړي. یو لړپوړی افغان چارواکي د نوم نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر د اسلام آباد د غونډې بلنه د پاکستان او افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ اولسن سره پرونی ملاقات کې منلې ده. دغه چارواکي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به پاکستان ته واضح وایي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستونکي طالبان باید بیل او د سولې مخالفه طالبانو پر ضد باید سخت عملیات وشي. په همدې حال کې طالبانو د خپل مشر ملا اختر محمد منصور ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې نوموړی پکې په کومه نښته کې د ځان د ژوبلېدو خبره ردی. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال رډو ته وویل چې دوی د دې غږ د کروالی پخلی نشي کولی.
هم وختي دي چې د پیغام د کروالی نه کارسو په اړه څه کو معلومات موږ درو او پر اساس د زواري د وسوالو طالبانو په یوې ډلې مشر ملا اختر منصور د تیرې اونۍ په سیشن باندې د پاکستان د کوټې شاته نږدې په وسوالو نشته شوی.
یاد دی وی چې د جون په میاشت کې اسلام آباد سره نږدې مری کې د پاکستان په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات وشول. تماوا چې دغه خبرو دوهم پړاو هم تر سره شي خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلانې دوه وجه دا کارونه شو. د ملا عمر تر مرګ وروسته ملا اختر محمد منصور ځان د طالب وسلوالو مشر اعلان ک خو ځینی طالبانو هغه خپل مشر ونه مانه. مخالفه طالبانو ملا رسول خپل مشر ک او د مغړلې په کوټه کې پر ملا اختر محمد منصور د ورستی برید پړا پر غاړه واخیسته ویل چې د یې مرګونه ټپی کړي دي. د افغانستان د سولې د علي شورا سرپرست مشر حبیب الله فوزی نن مشال رډو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ اختلافات د روغې جوړې د خبرو په ګټه نه دي.
یقیني خبره ده چې اختلافات هیڅ وخت هیڅ پایله نه لري او هر چیرته چې اختلافات او جنجالونه رامنځته شي د هغو اثرات منفي او مثبت ډېر کم وي. داسې د مشر ملا صاحب د وفات نه وروسته د زیره وشي طالبانو په منځ کې به دا راسي اختلافات پیدا شي. متاسفانه چې دا خبرې راپورته شوې او د طالبانو په منځ کې دغه اختلافات یقینا د دې باعث کېږي چې د سولې په خبرو باندې د یو منفي اثر پرې وشي.
خو کابل کې د شخړو د حل او د سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي افغان حکومت کولای شي د طالبانو له اختلافاتو د سیاسي روغې جوړې په وخت د ځان لپاره ګټه واخلي.
په هغه وخت کې سولې ته مثبت کار کوي دا ثابت کېدل چې کله افغان دولت د دې څخه په صحیح معنا باندې استفاده وکړي او دغه اختلافات څخه استفاده وکړي تر څو پورې طالبان پر یو بل باندې خپل د رسي د ټوپک خولې واړې او دی ضعیفه کېږي. کله چې ضعیفه شي هغه کاز چې کوم یا هغه هدف چې د طالبانو د جهاد هغه خپله په د دې په عسکرو کې چې په رانک اینډ فایل دی په افغانستان کې هغه ضعیفه کېږي او هغه چې ضعیفه شي طالبان خپل ګروپ عمومي ضعیفه کېږي او سولې ته په غیر مستقیم باندې لاره په هوارولی.
یاد دی چې تیر هفته افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي وو چې پاکستان د افغانستان سره په نا اعلان کړي جګړه اخته ده او د سولې لپاره باید په خپل خاوره د طالبانو مرکزونه ختم کړي. پاکستانی چارواکي به وایي امن راوصلو ته ژمن دي.
د بشیر ګواخ راپور مورد اوریدونکو د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا به دواړه هیوادونه وهڅوي سو خپلو کې اړیکې ښه کړي. د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډېر مهم دي. له کابله زموږ همکار نور حال راکړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو څو میاشتو کې د اړیکو د ترنګلتیا په دوام د امریکا متحده ایالات هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې پراختیا ومومي. د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د اکشن بپورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات به دواړو هیوادونو وهڅوي څو خپلو کې اړیکې ښې کړي. دی وایس موږ کړن لاره دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مثبت اړیکې پراختیا عمومي موږ دواړه لوري هڅو چې په امنیتي چارو او د غرض د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې همکاري سره وکړي. نو موږ زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد جوړونه ډیره مهمه ده او د ولسمشر اشرف غنی ستاینه وکړه چې د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. د دوړ هیوادونو ترمنځ اړیکې د روان کال پترس کې په افغانستان کې د یو لړ نامنې په نتیجه کې خړې پړې سوې او افغان حکومت پاکستان ملامت کړ چې په خپل خبرو کې وسلوالو ته ځای ورکړي او له افغانستان سره صادقانه همکاري نه کوي. دا په داسل کې د چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف هم په روسي کې امریکا ته په خپل سفر کې د افغانستان په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د یو شمیر قومي مشرانو او سیاسي ګوندونو په غوښتنه ولسمشر اشرف غنی د پاریس په وروستۍ ناسته کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او ښاغلی شریف وویل چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي. په دغه لیدنه کې همدارس د پاکستانی لوري لخوا افغان ولسمشر ته د آسیا د زړه هیوادونو د پنځمې غونډې د پرانستلو بلنه ورکړل سوه. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ اولسن د آسیا د سړه هیوادونو راتلونکي ناسته د سیمه ییز همکارۍ د راجلبولو په برخه کې د افغانستان لپاره یو ستر فرصت ګڼي. ښاغلی اولسن وایي موږ په اسلام آباد کې د آسیا د سړه هیوادونو د یوې بریالۍ ناستې په تمه یو. د افغانستان لپاره یو ستر فرصت دی څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې همکاري راجلب کړي. د استانبول پروسایا د آسیا د سړه هیوادونو پنځمه ناسته روانونه په پای کې په اسلام آباد کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان او هند قومي سلامتي مشرانو د اتوار په ورځ د تایلند په خار بینکاک کې سره کتل دي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبر شوی او خبر پانه کې ویل شوی چې په ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کشمیر او د سیمې په امنیت خبرې وشوې. ریاض مساخیل نور حال راکړي.
د پاکستان خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان او هند کمی سلامتی مشیرانو د اتوار په ورځ بینکاک کې ملاقات وکړو. د ملاقات په وخت د دوه ملکونو خارجه سکرتران هم موجود وو. خبر پانه وایي چې ملاقات کې د ترهګرۍ، کشمیر کنټرول لاین په صورت حال او د سلامتی او امنیت په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې او دوه غاړو د دې خبرې سره هم اتفاق وکړو چې راتلونکي کې دا قسمه مثبت اقدامات جاری ساتل پکار دي. موجوده وخت کې د دې ملاقات څومره او د دینه با سلاست وروړنی وشي. په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تاسو کو نه دوی
زه ډیر زیات لا خوشبینه نه يم چې دینه مسره وزي خو کم از کم دوه ملکونو دا فیصله وکړه چې په دې خبره او کی نه یو بل موقف ووري او هغه باندې چې یو داسې لائن ټیکي چې هغه باندې خلاص کړي دواړه او بیا د شسور سره دلته راتلل چې هغه کې مو ته نور کار شي چې هغه واضح تور باندې کله خبري وکړي هغه خدي نو دې مطلب دا شو چې وس کم اس کم دي خبري ترا کو شوې دي چې یو باټم لائن باندې دي دواړه اګریکول ته خبرو اترو ته تیار شوې دي.
د دوه ملکونو د کمی سلامتي د مشیرانو ملاقات ولې تر اوسه نه کیدو په دې اړه ته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې د دې پښا د دوه ملکونو سیاسي مقصدونه وو. د زیاتوي
پاکستان او هند نېشنل سکیورټي اډوایزر میټینګ چې کوم اوفا کې ته شو اپه کار وچ شو خو هغه دي ځکه نو کړي دوه طرفونو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پر نه کېدلو او بل طرف ته هندستان کې هغه ټایم کې نه کشمیر او بهار والے الیکشن او مودي سه بالتی او بل اړویا خودل غوښته نو دا ماته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دوه طرف نکاري اوس ما خل دوه مرحله تیری دي.
د ذکر دا چې روان کال د روس په خار اوفا کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو تر منځ د ملاقات دوران ټاکل شوی و چې د دوه ملکونو د کمی سلامتي مشیران به د اگست میاش کې هندستان کې ملاقات کوي خو عین په اخیری موقع دغه ملاقات وزنډېدو. د کومې رستو چې پاکستان د هندستان په ضد ځینې ثبوتونه د ملګرو ملتونو ستر سکتر او امریکا ته حواله کړ. دا ملاقات هم په داسې وخت شوې دی چې د روانې میاشتې په اتمه او نهمه نیټه اسلام آباد کې د آسیا زړه په نوم وزارتي غونډه کیدونکې ده چې پکې د ګډون دپاره د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه ورکړې شوې ده. خو د پاکستان خارجه دفتر وایي تر دې دمه هندستان غونډه کې د ګډون پخلی نه دی کړی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
نن د قبایلی سیمو د سکولونو استادان په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانې مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. د اف آر بنو سره تړاو لرونکو د سکول استادانو ویلي دي چې د دوی د اپګریډیشن یا په نوکرو کې د ترقی لپاره دوی بار بار غوښتنې کړي دي، خو حکومت ورته سپام نه دی کړی. دوی هم وایي چې دوی په دغه احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي. د مشال ریډیو سره خبرې کړي دي، د دوی غوښتنې اورو.
سعید خان، جنرل سیکرٹری ایف آر بانو ٹیچر ایسوسیشن، تین سال رسا منگا دے دا دفترون طواف اکو دس فاٹا سیکرٹریٹ اور سرا دے سفران کلا سفران مو دے فار ترائی فاٹا سیکرٹریٹ مو سفران تا ترائی او منگ تا ایسا پتا نلا گی گی آوی چھم آگے سرا دی بلوی چھم آگ سرا دی.
ایف آر بانو مولانا گلوارس حقانی صاحب دا مطالبہ دے وزیر اعظم نا او دے گورنر نا او دے وزیر اعلی صاحب. ہاں ساڑھے تین سال ہوا تل مشتا اپگریڈیشن مسئلہ حل نشوا، منگ نہ فٹ بال ہی جوڑ کرے دے منگ اخبل حق واڑی سٹل تچ میلا بھی کی ایف آر پکوما طریقہ پداغا خطرے کے منگ ڈپٹی کبھی دے طالبانو دور کے منگ ڈپٹائی کڑی دی منگ بندہ ڈزل شوی دی غرب سار باندے سکول تارا سے دلی.
سلیم خان وزیر صدر ٹیچر ایسوسیشن ایف آر بنو میر دے اپگریڈیشن بارے سے نن جمع شوی دے درے کول لگیائی مستا گورنمنٹ اپگریڈیشن نرو کا بھی سٹل دی سوزون تا 2012 نو ورکڑائی دا میرو دے 7 تاریخ نا مکمل دے ٹول ایف آر بنو سکولینا باندھوی بھرپور شرکتوں کی بدر نقشے چے پارلیمنٹ ہاؤس سے وزیر اعظم تا صدر تا دا پتا وہ لگی دی چے دے فاٹا سوزون ہے تمرا پر تکلیف وقت روی اور نن میر در پدار گرزی مستا خپل حق نہ روکا بھی خپل حق گوڑی اور ان شاء اللہ داغا خپل حق غسلے پر اسلام آباد سے میر جمع کی دی 7 تاریخ تا او دے پولیو دے مردم شماری ڈیوٹی او دے امتحانات ڈیوٹی دگا نام مکمل دے میر بائیکاٹ تا چے چپ را دے میر مطالبات منظر شوی نوی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په مومند جنسه کې د بایزو د قام د امن لخکریانو تر دې د ما 55 غړي وجل شوی او تر 80 نور زخمیان دي. خو ولې د وجل شو کسان خپل خپلوان وایي د دومره قربانۍ او باوجود حکومت پښتنه نه ده کړې او وسلوالو ته یوازې پریښي دي. په دغه اړه د شانواز ترکزی راپور.
دا محمد ایجنسی خوایزای او بایزای سیمه د ډیورند کرخ سره نږدې آباد دي چې عمومي ورسید طالب وسلوالو په ضد د حکومت سره مرسته کړې و او امنیتی لخکرې جوړې کړې و. هم په دغه لخکرو کې د وجل شو چې په بایزو کې کشمیر 55 دي وارسانې غلنې ته د شهیدانو په نوم جوړي یوې غونډې ته راغلي. هر وارث په خپل قصه کې دا وویل چې هغوی د حکومت په ملګرتیا د طالب وسلوالو دښمنۍ په سر واخیسته، خو حکومت هغوی سره هیڅ رقم مرسته ونه کړه.
زمانه عبدالفقار دی عدالت کې مرور تقریباً 2011
پیم پیرامانی دا تحصیل نه دی حال ته پم د مکه وشو لپاره کې شهید شو. تقریبا 20-25 کسان هغه سره شهیدان شو. حکومت د تر موږ ته هیڅ هم نه دی ملو شو. خامخا افغان ورزی سړل دن چې سړی ځان قرباني ورګي دومره ته پوسخه وشي دی.
دغه خلک اوس هم یریږي او وای چې د محمود جنسینه وتلی دی، خو په خاریو کې هم هیڅ یو چا تخپل صحیح شناخت نه ورخای ځکه طالبان په هغه ځای کې هم وژني.
زمونږ نوم رحمه، زمونږ پلار شهید شو، اتم کلی کې هم طالبان په جګړه کړی و شهید شوی. نه یو څلور کسان ټول شهیدان او وسم به راکی ګرځو بس یو زبل زمزدوري کو پټه.
او زیارت ګل جی چې د دغه لخکریانو د بایزو د قام مشر وو ویل چې هغه په خپل 15 کالونه د طالب وسلوالو سره لاس په لاس جنگونه کړي.
هغه ورځ د نن ورځ ده چې نه لاده مانا چا پختنه کړي چې تاسو کې او نو دغه خلکونه چې دا غوي پلرونه ورونه ورونه شهیدان شوی دي. اوسې نتیجه دا ده چې تاسو خوش خلک وي ان ولټه من سپکیګو زوريګو زيريګو خپل مقصد پوري هغه ارڅ د مونږ نه واخست. هغه ملکي هغه خاصداري او ولټه مونږه دفتر ته نشورات للی کراشو هیڅ حیثیت هم نشته.
دا شهیدانو نوم دغه غونډه کې دا خبره هم په ډاګه کړې شو چې د عسکري قوتونو د 200 غړي په شمول لږ زیات زر تنان په محمود جنسي کې د امن دره وستو یا د ټینګ ساتلو په لار کې په 14 کې یا هدفي وژنو کې لمه انځت تلي. شانواز ترغزي، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلې شي.
اوردن کو بداس حال کې چې د دسمبر پشپاړه سمنېټا د پېښور پارم پبلک سکول د بریدی یو کال پوره کیږي. په دې رستیو کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې په تعلیمی ادارو د وسلوالو بریدونه دوام لري او دغه تعلیمی ادارو استادان او زده کوونکي د امنیت په اړه باندې اندېښمن دي. په دغه اړه انیسا اجمل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د ډیسمبر په شپاړسمه نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بریدو یو کال پوره کیږي، په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوست مشر په یاد پېښه کې ککړو څلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د شپاړسم دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول پنځه کاله وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا اویا زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کو کنه نو لا ګوتیم پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا اپر نه کړی چې ستاسو لپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په لار دیریږي ویني مونږ یې نه خو چې دا استادان داسې ناستي تاسو دا کورسۍ زمونږ وړي دا مونږ په خپله په بوڑ باندې بوڑ لیدی کنه.
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه. کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلې لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړي او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده.
کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندې تیری دل یا پاغا علاقہ کی کم ځای کی چی دا سکول دے نو آغا دی فوج احوال کا کی دے یا دا فوج علاقہ دا نو دا شان دروازی ایخ تنیغ ورطل او دا سی قتل عام کول دی یو دی رلو یا یرم پیدا کا تو خلا تروس پوری دا دی انکوائری ریپورٹ نظر آگلے دویندا چی کم ماشومان مرشوی دی او آغا سیویل اندی اگر فوج سره تعلق نه ساتي دا غي مور پلار لا تر اوسه پورې دي نه مطمئن نه دي د ټول عمل نه نه دي مطمئن چې څنګه اوشو او په کومه طریقه اوشو څنګه مخه تر راغلل او څنګه د هغه د علاج مالجي خبره شو یا د سہولتون ورکولو خبره شو. شو چې د خلکو د شته تصور کوله چې تیر شوی کم مازی کی پالیسۍ د فوج پاتې شو دي شاید کې دغه قسمه حمله اختنیغه د هغه سره حمله دغه اختنیغه نتیجه ده. دا غي د وجه نه یو ډیر وی فشار سره فوج مخشه حکومت مخشو او سیاسی ګوندونو مخشو
د وسلوالو لخوا د رنگل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشو. د تیرې ویلې سیسې راهیسې په فاټا خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. منور شاه د دې وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکی وای ولسمشر اشرف غنی با په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی کانفرنس په سبا له شروع کیږي. یو افغان چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل ولسمشر غنی پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ ریچارډ وولسن سره د ملاقات نه پس دغه بلنه ومنله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ریچارډ وولسن نن په پینډی کې د پاکستان د پوز د مرکزی دفتر په مرکزی دفتر کې د پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړي چې په کې په سیمهیز امنیت او په خاص توګه د افغانستان په صورتحال خبرې اترې شوه. ریچارډ وولسن پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي وو امریکا دواړه گاونډي هیوادونه خپل منځي اړیکو خوکولو ته هڅوي. د قبایلی سیمو د استادانو اتحادیه آل فاټا ټیچرز اسوسییشن نن په اسلام آباد کې د پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د هواري کړي. د بیلابیلو قبایلی سیمو استادانو دړه ورکړي چې که غوښتنه ونه منل شي نو دوی به د هر ډول ډیوټۍ نه انکار وکړي. فاټا سیکرټریټ او مرکزی حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې موټر بمی چاودنې 28 زخمیان کړي. چارواکي وایي نن سهار سه باندې 6 بجې د سرخرود ولسوالۍ امنیه کمانډانې ته سیرمه په عمومي سړک موټر بمی چاودنه شوې چې پکې وته نه امنیتي سرتیري او 15 تنه عام خلک جوړ شوې دي. د پیښې ذمہواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه راخسته. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي په کالیفورنیا کې دا ورستې د ډزو پیښه چې پکې 14 کسان وژل شوې یو ترهګر برید وو او دا چې برید کوونکي دواړه کسان د سخت دریځي په تیار لار روان شوو. صدر اوباما د ټولې نړۍ په مسلمانانو غږ کړی چې سخت دریځي او د اسلامي دولت ډلې نظریه دې رد کړي. هلته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغه چاودنې ذمہواري منلې چې پکې د یمن د عدن صوبې گورنر غفار محمد د خپل شپږ محافظانو سره وژل شوی دی.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض مساخیل ځنی پاکستانی مطبوعات کتلې دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د کامیو صوبې اسم لو زیاتره ممبرانو د ټیکس ګوشواري نتیجه مکړي. حالانکه د الیکشن کمیشن د اصول او قاعدو تر لاندې د ټولو ممبرانو لپاره لازم ده چې دوی به ټیکسونه او هر قسمه بلونه جمع کوي او دوی به د کمی ادارې نادهندگان نوي او د رستیو کې د لاور ریکارډ زمینی وټونو کې صدیق بلوچ نومي امیدوار په دې خبره نه اهل کړو چې هغه د کال 2014-15 ګوشواري نوي جمع کړي. ادارې وایي چې موجوده اسم لو کې هم تقریبا 80% داسې خلک شته چې دوی ټیکسونه نه دي مکړی او نه خپل ګوشواره جمع کړي. حالانکه 2014 ټولټا کنو د پاره د الیکشن کمیشن دا یو شرط هم چې هر امیدوار وار ریټرننګ افسر ته یو سرټیفیکیټ وړاندې کوي چې پکې به هر قسمه بلونه او ټیکسونه جمع شوی وي او د هغې رستو به هغه وټونو کې برخه اغستې شي. اداري اخیره کې لیکي چې د لاهور های کورټ فیصله باید چې د نورو غړو د پاره هم یو مثال جوړ شي او چې کوم ممبرانو ټیکسونه یا بلونه نه دي جمع کړي الیکشن کمیشن د هغه ټول نه اهل او ګرځوي او د سیاسي جماعتونو مشرانو له هم پکار ده چې د ټیکټ ورکولو وړاندې دوی هم داسې خلک وګوري چې هغې ملکی خزانه ته نقصان نوي رسولې او چې کوم ممبران نه اهل شي د هغوی خلاف کاروایی پکار ده. د اقداماتو سره به جمهوریت او جمهوري ادارې مضبوطی شي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپله اداریه کې د افغان طالبانو په امیر او مذاکراتي عمل لیک کړی دی او وایي چې افغانستان کې د ملا منصور د مرګ ژوند په اړه مختلفې خبرې کیږي او داسې حال کې یو تن آډیو پیغام کې خپل ځان ملا منصور معرفي کوي او کوټې سره نږدې پیښې او هغې کې د خپل ځان د بلکې دو تردید کوي. اداري وایي چې ځینې طالبان به په دې خبره ادبارو کې چې ملا منصور ژوندې دي خو یو شمیر د پاره به دا بیا هم د قبلولو وړ نه وي او هغوی به دې سلسله کې نور ثبوتونه غواړي. په خاص توګه کلنه چې افغان حکومت ویلي ملا منصور مړ دی د دې سپیناوي د پاره به نور ثبوتونه پکار وي خو د دې هر څه باوجود به افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو لړۍ نه ودرېږي او دې کې به نورې ډلې پرې جوړېږي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو صورتو کې د مذاکراتو شروع کېدل یو ګران کار دی ځکه چې طالبان به اول افغانستان کې دنه امن او کلاری غواړي او داسې حال کې د ملا منصور لخوا مذاکراتي عمل ته ورتلل به نیوکې او تنقیدونه نور هم سیوا کړي. نو ځکه ضروری ده که ملا منصور نشي کولی طالبان مذاکراتو ته تیار کړي پکار ده چې نورو لویو ډلو سره د رابطو لار ونیوي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په دغه هیواد کې د ترهګرې پر ضد جګړه او بیا په دغه لار کې په ورپی خستونزو یوه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا نیویارک ټایمز لیکلي دي ځینې چارواکي دا ادعا کوي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو په وخت د میندو د مړینې شرح کمه شوې ده، خو د طب بعضې ماهرین بیا له دې سره اتفاق نه کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
لیکوال امیرانا د ډان ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي، په پېښور ارمی پبلک سکول تر بریدو وروسته د پاکستان دننه ترهګریز بریدونه کم شوي دي، خو په هیواد کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د له منځه وړلو لپاره لا هم ډېر څه کول پاتې دي. تر ټولو غټه ستونزه په ادارو کې د نیمګړتیاو ده چې د اصلاحاتو لپاره یې د مکمل پاملرنې او وسایلو ضرورت دی. باید چې تر هر څه مخکې په عدالتي نظام کې اصلاحات شوي وي، خو د پوځي عدالتونو له جوړېدو سره سم دغه مسله تر خپو لاندې شوه. پر دې سربیره لا هم نه د واضح چې ترهګرۍ د مخنیوي اداره د وزیر اعظم په مشرۍ کار کوي او که د کورنو چارو وزیر. دغه راز د دې ادارې غړي له ستراتیژیکي لارښوونې هم بې برخې دي. امیرانا په خپل مقاله کې لیکي، لا هم حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي، ځکه چې حکومت د وسلوالو د مالی سرچینو او اقتصادي نیټورک په اړه کوم پوهاوی نه لري. باید چې پولیسو ته د ټکنالوژۍ د استعمال، د استخباراتي معلوماتو د راټولولو، د گشتونو کولو او د راتلو نظام په برخو کې روزنه ورکړل شي. دا هم ضروری ده چې پولیس غیر سیاسي کړل شي. په انټرنیټ خبریدونکو د نفرت خوراونکو موادو مخنیوي هم د حکومت لپاره لوی چیلنج دی. حکومت لپاره پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو نیټورک په بشپړه توګه ختم کړي او هلته سیاسي او انتظامی اصلاحات راولي، او افغانستان سره په شریکه پوله د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره اهم پکار ده چې کابل او اسلام آباد یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي، د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح دا ښایي چې یوه ټولنه څومره صحتمند ده، او امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح کمه شوې ده. د طالبانو رژیم د ړنګېدو وروسته چې په 2002 کال کې کومه سروې شوې وه، نو هغه ښایي چې په ماشوم د مور د مړ کېدو شرح هغه وخت کې زیاته وه، او همداراز په 1,00,000 میندو کې به 1,400 میندو ژوند له لاسه ورکوو. خو په 2010 کال کې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په مرسته شوې سروې ښایي چې دغه شمېره 320 تر پرېوتې، کومه چې د صحت په برخه کې یو لوی پرمختګ ګڼل کېږي. همداراز د میندو د مړینې د مخنیوي څانګې ماهران وایي چې که دغه شمېرې رښتیا وي، نو دا په صحیح معنو کې د درملنې په څانګه کې پرمختګ دی. خو ځینې کارپوهان د 2010 کال د دغه سروې سره موافقه نه لري، او دوی وایي چې په افغانستان کې داسې ډېرې سیمې شته چېرته چې بدامنی ده او هلته کې ورته قسم سروې کول ممکن نه دي. ځینې بیا دا هم وایي چې کومو کسانو دغه سروې کړي نو هغو تجربه نه درلوده، او بعضې ادارې هم له دغه سروې سره اتفاق نه کوي او وایي چې په افغانستان کې د ماشوم د زیږیدو پر وخت د میندو د مړینې شرح اوس هم د نورو هیوادونو پرتله زیاته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایم رسپان لیکلي دي چې دا مهال بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني ډول په زرګونو پناه غوښتونکي ورغلي دي. د دغه له کبله چې کوم خلک په خپلو هیوادونو کې د رښتینی امنیتي ستونزو سره مخ دي، هغوی اوس دغه هیوادونو ته په تګ کې د ستونزو سره مخ دي. د دغه لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
امریکی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې د هغو افغانانو موضوع راخیستې ده چې غواړي دغه جنگ ځپلي هیواد نه یورپ ته د ښه مستقبل او محفوظ ژوند په تکل لاړ شي، خو یورپ ته د رسیدو په لار د راپور شو ستونزو له امله نشي تللی. ورځپاڼه لیکي چې څو میاشتې مخکې یو افغان زلمی محمد علي او د هغه میرمنې زکیې چې په خپله خوښه یې واده کړی دی او دا مهال د خپلې کورنۍ نه د غیرت په نامه د وژنې له کبله په پټه ژوند کوي، چې کله وکتل چې په زرګونو افغانان یورپ ته د سیاسي پناه اخیستو په تکل روان دي او د سفر مشکلات تیروي، نو د دوی هم زړه و چې په هیواد کې ورپېښ د مرګ د ګواښ له امله دوی هم یورپ ته لاړ شي. انساني قاچاقبرو ته یورپ ته د انتقالولو پیسې هم ورسره وي او هلته د پاتې کېدو مدلل سبب هم یو ځکه چې د دوی د مینې د واده دا خبره په بیلابیلو رسنو کې راپور شوی هم و خو محمد علی او زکی ورسپانې ته ویلي دي چې دغه ټولو وجوهاتو نه باوجود دوی یورپ ته د تک پریکړه هغه وخت د پامه وغورځوله چې په رسنو کې یې د ترکی په سواحلو د هغه ماشوم اعلان کردي عکس ولیدو چې اپوټا مړ پروت و د محمد علی په خبره دغه انزور ورته یو خپل ملګري په خپل لاسي فون ښکاره کړی و او زیاتوي چې څنګه یې دغه انزور ولیدو نو سمدستي یې د خپلې یو کلنۍ لور رقیا سهرا سترګو ته ودرېده محمد علی د دې مقالې لیکونکي راډ نارډلین نه په ډیره بې وسۍ وپوښتل چې موږ ولې په قانوني لاره یورپ ته نشو تللی ولې موږ خپل ژوند په خطر کې واچوو د ورځپاڼې په خبره د محمد علی او د زکیې د پوښتنې ځواب د ملګرو ملتونو لخوا د پناه غوښتونکو په اړه د نړیوال قانون په مسوده کې موجود دی چې پکې ویل شوی دی چې هر هغه کس چې ورته د قومیت سیاسي وابستګۍ مذهبي تړون او یا د بل څه وجې د مرګ ګواښ وي یورپ کې د پناه اخیستو حق لري محمد علی او زکیه سره د خپلې یو کلنې لور یورپ کې د پناه اخیستو په دغه قانوني زمره کې راځي او د دې په خبره دوی ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د دفتر چارواکو او ځینې غربي سفارتونو هم د دې پخلی کړی دی خود ورسپانې په خبره چونکه دا مهال یورپ ته ګڼ شمیر کډوال د غیر قانوني لارو داخليږي نو د دې لامل د حقدارو لارې هم بندي شوې دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي دي چې که څه هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په پاکستان کې خپل شتون نه دی پټاګه کړی او چارواکي وایي چې دغه تل نشته خو په ټولنه کې له ملاتړ انکار نشي کېدی د ورسپانې په خبره په پاکستانی ټولنه کې سخت دریځي ډیره ده او کو چارواکي غمونه کوي نو کېدی شي داعش په دغه هیواد کې خپل خپې مضبوطی کړي د لیکنې مهم ټکی بشیر ګواخ وړاندې کوي
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې لنډه موده وړاندې کالیفورنیا کې د عامو خلکو وژونکي وی پاکستانی ښځې یو ځل بیا په پاکستان کې د سخت دریځه وسلوالو ډلو په اړه د نړۍ پام را اړولې ده د تفشین ملک په نامه دغه جلیل 2001 کال څخه تر 2013 کال پورې د پنجاب په ملتان کې سبق وایه څېړونکي لا هم د دې معلومولو کوشش کوي چې آیا نوموړی همدغلته سخت دریځه شوه که څنګه خو د داعش وسلوالې ډلې سره د هغې د همدردۍ خبرونو هغو پاکستانیانو ته تشویش پیدا کړی چې د یاد ډلې د اغیز په اړه اندېښنې لري ورځپاڼه لیکي که څه هم د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش په دې وروستیو کې افغانستان کې خپل ځان ښودلی خو په پاکستان کې یوازې خورې ورې نښې ښکاره شوې دي اسلام آباد میشته امنیتی چارو کارپو امیر رانا او رسپانې ته ویلي چې پاکستان کې د پخوا په نسبت په خلکو کې د سخت دریځۍ ملاتړ او دغه ملاتړ په تشدد بدلول کم شوی دی په مقاله کې د پیو ریسرچ د وی سروي ذکر شوی دی د کې 9% پاکستانیانو د داعش ملاتړ او 28% مخالفت کړی دی د لیکوال په خبره اندېښمنون کې خبره د 2% هغه پاکستانانو ده چې نه یې مخالفت ښودلې او نه یې هم ملاتړ کړی څېړونکي وایي دا په دې معنا ده چې د دوی په فکر کار کېدلی شي او د پاکستان په شان ځای کې چې تر 20 ډېرې فعال او وسلوالې ډلې پکې شتون لري د خلکو سخت دریځه کول مشکل کار نه دی واشنگتن پوسټ ورسپانې د فاټا ریسرچ سنټر د یو څېړونکي سیف الله مسعود لخوا لیکلي چې د داعش لپاره ټول خام مواد پاکستان کې شتون لري خو پاکستانی چارواکي وایي چې یاد ډله په پاکستان کې نشته دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د پاکستانی طالبانو څو جنګیالیو د داعش د مشر ابوبکر البغدادي سره د بیعت په کولو افغانستان او پاکستان کې د حملو اعلان وکړ د اپریل په میاشت کې کراچۍ کې پر یوه امریکایي پروفیسورې د زخمی کولو د برید په وخت د داعش وسلوالې ډلې کاغذونه وموندل شول په همدې حال کې په یوه بس حمله کې د 45 شیعه‌ګانو د وژنې ذمواري هم داعش او ځینې نورو وسلوالو ډلو واخیسته
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وجې
د غریبانو ته پوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
ډان رسپانې په خپلې اداریه کې لیکلي دي چې که څه هم د قانون د پلوه د پاکستان پارلیمان تر ټولو زیاته زوروره او واکمنه اداره ده خو د قومي سلامتیا مهم فیصلې نورې ادارې کوي په دې کې د ولسی حکومتونو کمزوري په نظر راځي د ورسپانې د دغه لیکنې مهم ټکی کل آیاز وړاندې کوي
ډان ورسپانې په پاکستان کې د پارلیمان د برلاسي توپ یا واک تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده په اداري کې راغلي چې د سېنات مشر رضا رباني د تیر جمعې په ورځ د یادګیرنه وکړه چې باید په ملک کې پارلیمان تر ټولو زوروره یا واکمنه اداره وي او د دې سربېره نور ادارې لکه قومي سلامتیا کونسل د پارلیمان لاندې کار وکړي رضا رباني دا سرګندونې د حق کتاب مخکتنې پر وخت وکړي چې پکې تجویز ورکړل شوی و چې پاکستان یو داسې طاقتور قومي سلامتیا ادارې ته اړتیا لري چې د پارلیمان نه بالا وي په ادارې کې ویل شوی چې ولې په جمهوریت نظام کې د داسې ادارې د جوړولو خبرې کیږي او په دې حق له جمهوریت غوښتونکو اندېښنې راپورته کیږي یو وجه د قدرت یا د اختیاراتو ده د پارلیمان نه بالا ادارې به منتخب شوی نمائندګانو ته جواب دی نوي غیر جمهوریت پلانونه به عملي کوي او امنیت په اړه به خپل ویژن وړاندې کوي خو دا ورسپانې په خبره د ولسی حکومتونو کمزوري هم د غشان خبرو ته تقویت ورکوي د مثال په توګه دوه کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې کمیټې کې د قومي سلامتیا په اړه ویلي وو چې دغه ادارې ته بیا کتنه وکړي په هغه وخت کې شک سرګند شوی وو چې دا هر څه د فوج په خوله کیږي په دې وروستو کې په یو پخوانی فوجي جنرال د وزیر اعظم د قومي سلامتیا د سلاکار په توګه لګول شوی دی ورسپانې لیکي د دې نه ثابت شوه چې د قومي سلامتیا په اړه د کابینې کمیټې سنې دکړي ډاند ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې اپیکس یا ځلې کمیټې غونډې کیږي د وزیر اعظم او د فوج د مشر ترمنځ یو په یو ملاقاتونه هم د قومي سلامتیا ادارې ارزښت کم کړی دی ورسپان پښتون راپورته کوي چې په کوم ځای کې حکومت ناکامه شوې ده کچري دا ومنل شي چې د قومي سلامتیا امور کې ولسی حکومتونه هیر کړل شوې دي په دې کې د بیوروکراتس مزاحمت او د ولسی حکومتونو عدم دلچسپي هغه وجوهات دي چې دې بهیر ته وده ورکړي په دې کې پارلیمان هم کردار تر سره کړی دی ورسپان ځاتې چې د پارلیمان لخوا د دې سارنه نه کیږي د دفاع لپاره د سېنات قائمه کمیټې فعال ده خو زیات وخت یې په دورو او یا په ویناګانو وي د دې کمیټې مانی خیز ونده په نظر نه راځي ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لګي په دې کې شک نشته چې پارلیمان تر ټولو بالا اداره ده خو که چېرې پارلیمان په خپل هم په دغه حق له ګام پورته کړي
د سولې پر لور
یو نا صاحب درځو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بې ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو سرجو بلوچستان ته په کوټه کې د صوبې د تعلیم د سانګي چارواکي وایي دی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو سیمو کې د هغه خون کو پر ضد کار پیل کړي چې له غیر قانوني لارې لګیدل دي چارواکي وایي تر اوسه یوازې په کوټه کې یو سل شل داسې خون کې یا استادان د نوکرۍ نه لري کړي دي په دغه اړه د خدای نور ناصر راپور
په کوټه کې د صوبې د تعلیم د څنګه سیکرټر صبور کاکړ د مشال رادیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل دوی د کوټه په شمول د صوبې په ټولو پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو کې د هغه شوبونکو پر ضد کار پیل کړی چې په تیر وخت کې له ناقانونه لارې د تعلیم په څنګه کې د شوبونکو په حیث برتی سوی یا لګیدلې دي
یو سل دولس ټیچرز مشخالي په کوټه کې وستل او دغه سی په نور ډیسټریکټس کې هم چې چونګیا په 2012 کې کوم سیستم چلیدلی و د ریکروټمنټ نو هغه بغیر هغه چې کوم ډیو پروسیجر وي د اشتهار او د اپلیکیشن او بیا یو سکریننګ وغیرہ پراپر لار پاغه باندې نو وسوي نو هغه موږ د سیستم ز استلې دي.
د صبر کاکړ په خبره په دې ورسیو کې نه یوازې د شوونکو بلکې د سکولونو او په هر سکول کې د زده کوونکو شمیر هم راټول کړی چې پکې بیخي زیات جالي سکولونه جوړ شوی جالي زده کوونکو درچ شوی او کېدلې سي چې همداسې به جالي شوونکو هم ډیر وي
پاغه کې وسه ډیر دغه راوتلې دي سکولونه یو انداسې وتلې دي چې داغه اله ته وجود نشته د سکولول اعتبار چې ته د ټیچرز تعداد ولګې نو هغه دغه ډبل ټریپل
بلې خواته مو د شوونکو د اتحادیه له مشر مجیب الرحمن غرشین څخه په دې حق له پښتل غرشین وایي دوی نه یوازې د حکومت د دې ګام ستاینه کوي بلکې د همدوی په خواست او خوشه حکومت همدا ګام اخیستی
دا مطالبه زموږ د تنظیم ولا چې موږ د غیر حاضر استادانو د ګوست استادانو د جلی استادانو نه حمایت کوو بلکې موږ د خلاف جدوجهد کوو حکومت سر موږ ساتور کړی دی او موږ د مرستې په وجه دا شی سوی دی
مجیب الرحمن غرشین زیاتوي د دوی اتحادیه او حکومتي چارواکي تل دغه ډول جالي شوونکو سکولونو او زدکونکو پر ضد دی خو د خبره ټول سیاسي ګوندونه او سیاستوال باید هغه کارکونکي ل خپل صفونه وباسي چې د خبره تنخواوي اخلي او ډیوټي نه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کواټا
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
وسرځو د کرخه غاړه خوستا چرته چې د دغه ولایت د نادر شاه کوټ سپيري او شمل ولسوالیو قومي مشران وایي چې د زدرانو د لوی قام په پراخ سیمو د بی تعلیمي تیار خوره ده او افغان حکومت د یادو سیمو د خلکو تعلیم روغتیا او د ژوندانه نور ضرورتونو ته پاملرنه نه کړي. نجیب الله علی خیل په دغه اړه تفصیل راکړي.
د خوست ولایت د دریو زدران میشتو ولسوالیو نادر شاکوټ سپیری او شمل دومنده اوسیدونکو او قومي مشران وایي چې د تعلیم او روغتیا په ګډون لګڼ ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ ته د نه پاملرنې له کبله په دې پراخه سیمه د ناپوهۍ تیاره خوره ده او هر څوک چې کومې خواته هڅوي دوی د هغو تر شا روان وي. د شمال دوه مونده ولسوالۍ تر قومي مشر حبیب مشال روړي ته وایي چې
موږ اصلي ستونزه د مکتب دو چې په ټوله ولسوالۍ کې یو دا مکتب دی په برګۍ نه لري یعنې سهار لرې دو شاګردون نه شي کړای شي سدخل نه ورتلو شي د ټوله ورځ په سړک موټر ته ویلوړي کله وتلو سپر کې کله بل څومره چې په دې وطن کې په دې منطقه کې
د زدرانو دی ویبل ولسوالۍ نادر شاکوټ یو تن قومي مشر هم په خپل سیمه کې د تعلیم او روغتیا بهیر ته د پاملرنې غوښتنه کوي. موساجان زدران وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د روغتون د ودانۍ له جوړولو څخه له دوو کلونو ډیره موده وشوه خو نه د دې روغتون چاردیوالي راتاو شوه او نه یې د یو روغتون په شان خلکو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کړل.
ولته یوه 50 بستریزه شپخانه په ډېر لوړ قیمت باندې جوړه شوه. مسلکي صحیح پرسونل نه ورکول کیږي، تشکیلات یې نه جوړیږي او ادویات نه ورکول کیږي. بل دا چې د مکاتب دي چې فرض مثال مکتبونه شته دي، دا درسته ده چې مکتبونه په نظر شکوټ فعال دي، مګر مکتب د درس د معلم د شاګرد سره نه نشته.
حاجی علی خان زدران د سپیر ولسوالۍ د استودونکو ستون زیادوي.
پیر یو داس سرحدي ولسوالۍ ده چې د شمالي وزیرستان سره په 2 کیلومتره کې سرحدونه لري او د نورو څو ولسوالۍ سره هم سرحد لري، خو مګر دولت هیڅ توجه نه کوي. د سرکونو نشټوالای د کلینیکونو ته نه رسیدګي، ځکه چې سپیر کې مرکزی یو کلینیک مګلرو نور په د سپیر په سرحداتو کې هیڅ کلینیک نشته.
بلوري ته خوست والی حکم خان حبيبي د ولسوالۍ د خلکو اړتیا او غوښتنو ته پاملرنه په خپل مهم لومړیتوبونه کې بولیا وایي چې د هغه ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته توجه کوي کوم چې په خوا په کې د اړتیا وړ پرمختیايي کارونه نه دي تر سره شوي.
چون دی محلي حکومتداري اساسي په حساب هغه مرکز او فوکس په ولسوالۍ باندې ده، بنان ولسوالۍ باید تقوی شي. دا در کوم شي هغه ولسوالۍ د چالته انکشافي بهیر چټک او ګړندای نو الته بزما توجه ان شاء الله العزيز ډیره
دی. دی ادوانی ورده په زدران میشتو سیمو کې یو شمیر امنیتي ګواخونه د خلکو لپاره د لازمو کاري فرصتونو نشتون، د پاکو اوبو روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د سپیر نادر شاکوټ او شمال دومنده ولسوالیو د اوسیدونکو ستونزې ډیرې کړې دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا په منګور خار کې د نو سندرغاړو ترمنځ د یا قربان په نوم د سندرو سیاله وشو. د دې کلتوري محفل تابع د صوبې د کلتور وزارت کړې و. د فولکلوري موسیقي په دې مقابلو کې ګټونکو ته انعامونه هم ورکړل شو. له منګوري نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د سواد په ودودیا حال کې د قربان په نوم د ملکن ډیویژن هنرمندانو ترمنځ د ټپو دغه مقابلو کې یو کم سلطنانو سندري وویلې. په دغه کې دوه جینکو هم ګډون وکړو چې پکې د سواد نبیله ودود دریم انعام ترلاسه کړو. د سندرغاړو لپاره د مقابلو په اړه مشال ریډیو ته دوی وویل،
نن چې کومه قربان شو شو په دې کې ډیره زیاته خوشاله مو دي. تماره ډیر وخت نه انتظار کوو، پر کرس مرتن ډیر وخت نه کړي او کوشش بنورم کوم چې کدا سي شوګانی سنور شوګانی باغ کې مونږه سوال او خپل فن ښکارو کوو.
د ملکن شپګو زلو زل سواد بونیر شانګله چترال بره او کوز دیر څخه مقابلو ته راغلي سندرغاړو کې زیاتره زلمی ول. دوی وایي چې دغه مقابلې د سندرغاړو لپاره ډېرې خوندورې او لومبي ځل دي.
زما نوم سمیع الله دی. زمونږ چې کوم د کلچر او د هغې سره تړلی شوی کوم میوزیک دی، نو په هغې کې د سره منګه ډوی سه چېرته هغه ستیم نه ده او دغه شان پلیټفارم مونږ ته چېرته میلاو شوي نه دي. نو دا ډېر یو ښه اپرچونیټي ده زمونږ د نوي کل لپاره.
یا قربان د ټپو موسیقي مقابلو تابعه کوونکي د ثقافت محکمې ډایرکټر عبدالباسط په دغه مقام موجود وو. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا اته ډیویژنو کې دغه مقابلې روانې دي او سوات ودود یا حال کې دا پروګرام هم د دغه مقابلو لړۍ ده.
نن زمونږ د سلورم برخه دلته په سوات کې کیږي. دینه پس زمونږ درې ډیویژن سپاتې دي، ډی خان کو هاټو بنو او اخیره کې به ان شاء الله مونږ په 25 یا په 27 باندې کلچر ډایرکټریټ د ګرند فینالي به منعقد کوي چې په هغه کې مونږ سره د صوبې په لیول باندې کم د سر یا د ټاپ د لیول کم درې الکان یا سنگران دي، هغه به ان شاء الله مخه تروړو.
د مقابلو په اخر کې د سواد کوکاری راشد اول، د ملکن بټخیل محمد اسلم سالک دویم او د سواد منګوري نبیله ودود دریم انعام وګټلو چې په ترتیب سره دوی ته 1,15,000 او 50,000 روپۍ نغد انعامات ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نیاز احمد خان راپور سره زمونږ د سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. په راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي. د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکې. د الله پامان.
سنائے اب دیوڑنا خوری کو مائے اوپ دیوڑی نائے